په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډله ییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډله ییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و، احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلی بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. د خوست ښاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم و چې د ښځو جامې په تن وې. د ښاغلی بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خښ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته او همدارزه کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون د شنبې ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,35,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال وروسته یوروبه کې نږدې 500,000 افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال 6,300,000 افغانان د اوږدمهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یولس مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي آسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډلې کې د محمد نبی ساخیل، ابراهیم زدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 21 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون وویل ورسره لدی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. 15 کلن آستن د یکشن به پورز د هغو اعراضو له کبله چې د مسانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدید څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخوانی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویبپاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه، خو هغه د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو دا پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
ما خپل هم په میوند بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیا ته سخت اړتیا لري.
تصوی علاقې تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی، د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره سره چې ویلي دي که رفح سره د ښار ته اسرائیلي ځواکونه ننوځي نو له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړې چې ځواکونه به د سخت دریځې حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره دې ښار ته واستوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. ملګری ملتونه د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشري مرستو 2 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. اوچا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسله والو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوي دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو موسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوي دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو موسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتی تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي محدود روغتیایي اسانتیاو او روغتیایي برخې ته د کمې پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړې. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنۍ مرستو کمی او بنجونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان زیاته کړې روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې اته د شمخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د اول د 2020 کال د اگست 15 وروسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسی د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسول دي او د مرستکونکو لخوا په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له امله روغتي اسانتیاو ته لاسرسي کمزوره، اقتصاد او د خوراکینو خوندیتوب او بیسوباتي لا زیاته شوې ده. د بشری حقوقو څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځونجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کمښت یقیني کړي. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان سیډون کې فرشتي عباسی په دې راپور کې ویلي د بهرنیو پراختیا مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان په روغتي سکتور کې د ویستري فاجعې لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسوي. د سازمان د دوه د ناسې لګډونوالو چې تمه ده د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي غوښتي چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخې ته د افغانانو لاسرسی محدودوي له دې دلیل د نجونو او خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. د تخار د کلفغان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه مېرمنې چې دلته امیدوار وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډیر کم لاسرسی لري. موږ مجبور یو چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعته لري دی. تر هغه ځایه تلو پورې مو ستونزه نوره هم ډیریږي.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوله. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندرای باد یوې غونډې ته بیل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دا د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبال. تبدا سیال کړه چې یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال وای یو شمیر بانکونه لا هم د نقد پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمیر بانکونو مشتریان وای چې لا هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالی شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټې او د بانکونو د ونډوالو په دویمه اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په کوربتوب په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغو بانکونو لونډوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وایي لا هم له یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو له ډلې انور افغان وایي سره له دې چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې هغې پیسې چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په بانک کې ایښې وي په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کومې پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت اکاونټونو کې ساري دي، هغه پیسې ځینې بانکونو ورکړي دي او ځینې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقي کې مخ پلم په میوند بانک کې پیسې باقي دي نه راکوي، مطلب د جمهوریت وخت پیسې اما ځینې بانکونو ویله لږ ورکړي دي. اما کومې پیسې چې د جمهوریت د امارت په وخت کې چا بانکونو داخلي کړي یا اچوي یا راکوي، هغه راکړه ورکړه په عادي ډول باندې روانه ده.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولی خپلې پیسې له افغانستانه بهر ولیږدوي او یا هم له بهر څخه رالیږل شوې پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته ویل
وخت د دولت اعلان هم
حتی کله چې حکومت خبر ورکړی چې تاسو کولی شئ ټاکل شوي پیسې له بانک څخه وباسئ. کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولی. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څانګو کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ خبرتیا له مخې انفرادي حساب لرونکي کولی شي اونۍ کې $1000 یا 10,000 افغانۍ او په میاشت کې $1,500 او یا 250,000 افغانۍ له خپل حساب څخه ترلاسه کولی شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولی شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې له $1,000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمیر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسله چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواښ وکړ چې د رفح سرحدي ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لاغوه کړي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړه چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون ګواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترانګې په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي ښار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو د اسرائیلو سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم مناخیم بیګن ترمنځ لاسلیک شوی. په کم ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوي او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز دیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره دې ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهرې له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوړي او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیرانه کړه.
خبرونو ور آخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومتي چارواکو او مرستندوی مسوغ غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا کې د ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خوا د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نورو طبیعي آفتونو له امله ډېر ځنګلونه له منځه تللي او بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وایي له تیرو څو کالو څخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګېدنې، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د ځنګلونو یو شمیر ساحې له منځه تللې دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګېږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته دمه شي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځېدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ له اوبو ډکې درې یې سختې وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډېری ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی، نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړی پام وکړي. د یاد ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو خصوصي علاقې تر اوسه پورې سپیرم دغه صفاتې دی د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجه نه اوبه پیدا کېږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تېرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې بیا په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین بیا وایي د سوځېدلي او تخریب شوي ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې یې د بیا احیا عملي چارې هم پیل کړې دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چې دي دا تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکارو موسساتو او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګان ته توضیح کی او وی کری
که څه هم چې د نورستان ډیرې ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوي، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګېدنو، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمېر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
څېړونکي وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغېز کړی دی. د امریکا د واشنگټن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو بوی له منځه وړي. تفصیل عصمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویارک پوسټ راسپانې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبو یا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغېز شیندي. په تېره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پرې کښېني. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو عطرونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولی نشي. ریفل او د واشنگټن پوهنتون نور څېړونکي چې د خپلې څېړنې پایلې په ساینس مجله کې خپرې کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او درې په نوم نایتریت رادیکالونه رول لري او د لسکرو، ګازو، برښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبیعي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او درې تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپل دنده ترسره نکړی شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80 ګلان د ګردې د نخپرېدو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پر شواله دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپه ژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پرېږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده، 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نن په شل کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراوله، هغه نه مشرانو اوس کراره تدری کله کېږي ورور په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې دې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډله ییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډله ییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندنو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په دیارلس سوه پنځوسم کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,03,500 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو انسیار په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډلې کې د محمد نبی اساخیل، ابراهیم زدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیم او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. یو امریکایي چارواکي پرون ویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو، بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه اویا کلن آستن د یکشنبه په ورځ د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنه وي، اکثره رنگ توریږي، ټوخلی لري، سابندی لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نشوای کولای.
مظلوم د شیخ بیدل
او د بدن د سپلار زاک او د در به کم کوچ به جنجال رانه کېده ورونه بو خستر گنه را تکته و علم قوالم به نشان سکاله پتای نس کوله سارو غنج بو زوبل بو گنس بو اچین پتای چې پریخ مرګور سبلاله مانتم چکر چارت مارس مو
او د پروگرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ورپورته کړی وي خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ژر راسه څراغ در سره راوړه
تا اوس مړ کړم سرو لاس را باد کړه
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي زویا تل تا مې زار کې تا پتا څه شي وې دي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروینو د کاچاکو اصلي لارې دي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم کاچا کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تاریاکو کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره سوې، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تاریاکو لویې زیرمې د دې سبب سوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تاریاکو قاچاک دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تاریاک چې یو کال مخکې بیه 219 امریکایي ډالر وه، اوس 308 ډالرو ته پورته سوې ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنس لینیل وایي چې د افغانستان د ډېرې تاریاکو څخه په ګاونډیو هیوادونو کې هیروین جوړیږي.
د افغانستان له تاریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشئی موادو په بازارونو کې ښکېلې دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دغه ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کېږي چې هلته د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تاریاکو څخه هیروین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملي کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شي. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تاریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو لویې زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته وروستۍ را رسیدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي محتاجر به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشئی مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
راځه کوم مونږ تاسو منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راجا راجا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې یې نشهیي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کیږي.
پسریخو کې عضوي مواد دي چې هغه وروسته بیا کاربن ډای اکسایډ او په کاربن مونو اکسایډ باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی کب بوی کولو ډول وي او کپ سکولو ډول باندې وي. دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان پسریخو معتادیږي؟
اکثر پسریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادیږي چې هغوی مخکې نه احتیاط ولري یا نشهیي مواد استعمالوي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټکا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغوی ډیری دي تلېواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشه وګوري. نو اکثر پسریخو هغه کسان معتادیږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي ترڅو خماري پرې لرې کړي؟
پسریخو معتاد کسان سریخ د خپلې خمارۍ د لرې کولو دپاره کولی شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کړي، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورڅخه کوي، او ډېر کمې داسې دي چې د خوړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګرټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي، یا دودی د دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنګونو څخه زیات استفاده کوي.
د سریخو احتیاط د نورو نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشهیي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چرس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا یې بویوي او یا یې د دود کش کوي، او دغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثر هغه خلک ډیر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي چې په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، ساه بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي. د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، ساه بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم او خپل کار نشي کوي، حافظه دلاسه ورکړي، حافظه کمزور کیږي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدلی شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کوي.
پشلی خود متعدانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده او د هغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشهیي ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي د معتادۍ نه وروسته، قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علایم لري. او چې د دوی کوم اراض علایم لري د هماغې مثلا د بې خوبۍ دپاره د بې خوبۍ دوا، د زړه تنګون دپاره زړه تنګوالي دوا، د دردونو دپاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډېر فرق سره نه لري. لکه ټول روږدي کسان چې څنګه تداوي کېږي او هغوی ته کم ناوړه اراض علایم پیدا کېږي هماغه ناوړه اراض علایم تداوي کېږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا هغه اواز دواګانې ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې څه کولی شو، هغه اراض علایم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علایم پیدا شوي یوازې موږ هغه تداوي کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسي؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پوډرو کاروبار ځای کې او د مختلفو نشهیي په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه معتاد شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیت دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه دپاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکي او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې یا داسې خلک چې دوی ته مشکوک وي هغې خلکو ته باید هیڅکله سریخ او رنګونه دا شیان په خپل سر باید ورنه کړل شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشهیي موادو غوندې اعتیاد لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا سیلی بچی مور دی پوډر وهي، پلا دی پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیمه ډالر وو، پیوندغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی سیف الرحمن په 10 کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشه ای موادو معتاد شو. دای چې له 10 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولا نشه مخ خپل پټای مټای کاوه، ولا متاد ستم سے مرغور براتا ہے جرا سدا نشا کا چرس مرس ہوا دا دسی دسیا وہ سے پروک دیکھ رہا ماں کہ دس از ون میں دس بل رقم سا مازغن خراب ہوا چرس میں وائن بٹائی مٹائی میں نہ کہو کوت میں جنجال کہو درس میں والا پنجام پورے الدا بس اچھے مرغور پہ نشو رک رقم در سمرا نہ پاتس یار نشے دا لس کر کے اس کو میں دا غم میں تریا کو شیشا نمنے چار سو لے چار سو نہ بیا غس پت سین میں گولے چھ او جکاپی جکاپ نہ بیا غس شیشاش پہ شیشے نہ بیا غس سین میں تریا کو ولا مازغم دسی گدل او دا بدن دسی لرزا کا در بے کا کوچ بو جنجال رانے کے دو ورون بو خستر گنا رتا کتا وعلم تقالم بے نشام سکالا پٹائی نس کالا جس سارو گنج بو زو بل بو گنس بو آچی میں پٹائی چی پریخ مرگور سب لال مانتم چکر نی چارت مارس مو ہے نشام دا دو دریس سلو سو پی مور کولی ورازی دغا اتو نلا کبت لدی نشام سینا کالا اس میں موٹر ہو بل کار بار میں جانتا پا جوڑ ہو پیسی بکر رو سی بانگ نرو دیگا دیو جی پین رقماش به راول یک ما به 2000 روپیه کې وایم هغه ما پټی مو کړن چې به سره ته د دې څه کار دا ما ورته دې دې مریض دوه ماته دې دې خبر نو چې پنې شاو شاینې ورکا د کور دې په سونه مې په پټاوني شاودان کور جنجال مې کاو شپې به مو اتاله ما چارت مارس مې وای دې شپې ورځې ټول کور کې به نه کنه ستاله کور کې به ورونو جنگ راځه کاو دا یو ورونو دغه ته به خاصه کړه زه به وایم قوالم زه به تخلیلم د دې مبیو ته به وایم پختې موسم درکې
په خاطر کې مو وریدل چې سیف الرحمن وای د نشو په لومړی کلونه کې لخپل پلار سره په کاروانده کې کار کاوه خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی
آیا پوهېدلاست آیا په هیدلس په امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې وي کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي زمین که کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه دی کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کې هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیکي اوبو دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې د هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهېدلاست
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي. خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی. هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دو درایل در ځای به دیوال څخه واوړم.
واه مړلې کړم.
راځه ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار وهلې ما
پلار دې ستا سر وخوري. په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ تر اوسه چېرته تللی وې؟
پلاره لیونډي ول کړه مېلمو دروازه بنده وه نه مې وټکوله. ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ ځکه په دیوال راواوښته.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ که نه نو ماغزه مې به در باد باد کړې وای. ښځې ژر راسه څراغ در سره راوړه.
پلاره تا اوس مړ کړم سر ولاس در آباد کړې
وي دا کالي خو یې ټول په وینو سره دي. زویا تل تا مې زار کې دا په تا څه شوي دي؟
مورې پلار مې ووهلم
وسړیا لږ دې ولې ووهه؟
زه څه ملامت وم لکه غل پر دیوال کور ته راواوښت. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمونږ کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و؟ کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی وه.
سړیا ځوان دی لانډیوالانو همزو له سره ګرځېدل او مېلمستیا خو بد کار نه دی. ولې یو اصول خرابوې؟
ټول فساد دې د زوی په انډیوالانو کې دی. یو انډیوال یې زه پېژنم دومره نااهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډیوالان یې هم دغسې نااهله وبوله. پورته شه څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو بیا سر شو
دا څه بلا وهلی؟ دا آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
د دې نااهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم. ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلې.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا. ولې په وهل څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډري شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته. بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډري شوی دی؟
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډري جلیل سره ناست وي. نه ګورې چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی دی.
د واحد پلاره څه خبره ده؟ له چا سره دې غال مغال دی؟
راشه نازولی زوی دې وګوره. ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بېلاره شوی دی. خو تا به یې پلوي کوله ویل به دی هلک دی لانډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره. تا ته یې هم ښه پوړونه در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي. له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره زوی دې پوډري شوی دی. له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډري شوی دی. سویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل. همدا تا ته به سترګې وې.
ولې مورې په ما وګوره ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته به زمونږ د لاس لکړه شې خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
دل دل رے تماشے